دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د فبروري 6 نیټه ده. زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د مشال رادیو په نننۍ نه ساعت خبرونه پیل کوو، خو لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټیکی. په کوټه کې د اهلي تشی لمړو سره احتجاج پرون پایتا ورسېدو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشر سره ملاقات کړی دی او د فرانس ولسمشر ویلي په مالی کې له اسلامي وسلوالو سره په نښته کې یو فرانسوي سرتېری وژل شوی دی. اوسته خبرونو تفصیل. په کوټه کې د اهلي تشی لمړو سره احتجاج پرون پایتا ورسېدو. د اهلي تشی مشران وایي حکومت د دوی غوښتنې منلې دي او نن سهار به دوی خپل مړي خاورو ته وسپاري. تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په هدایت کوټه ته راغلی شپږ کسیز پلاوی د اهلي تشی مشرانو سره لیده وکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمرالزمان کایرا د پرون له رسنو سره په خبرو کې وویل دوی شیعهګانو سره د غوښتنو په باب تفصیلي خبرې کړې دي. بلخوا د اهلی تشی لخوا علامه امین شهیدی ویلی د دوی شاوخوا ټول غوښتنې منل شوې دي او د کوټې په شمول په ټول پاکستان کې د احتجاج د ختمېدو اعلان کوي.
پورے پاکستان میں جہاں جہاں دھرنے تھے وہاں وہاں انشاءاللہ اس کے بعد
پٹھول پاکستان کے چیرے چہ ہم احتجاج و ہم اوس بہ ٹول احتجاج ختم سے اوز مش پخپل منس کے ترسلام مشورو رستب د مڑیو د شخولو د وقت اعلان ہم وکڑو. زدا خواست کوم چ پٹھول ملک کے چیرے چہ ہم خلق د احتجاج ل پر راغلی و پ پر امن توگ بہ بیر تخپل کورن تلاڑ سی
واپس چلے جائیں گے.
علامه امین شهیدی زیاته کړه په عملی توګه به د دې غوښتنو د کتو لپاره درې کسیز ډله هم ډیر زر جوړ شي. د کوټې د خالی دروازې په دغه پیښه کې نه اتیا کسان وجل شوي وو. په پیښور کې د خیبر هاوس د ګل دروازې په برید کې جوبل شوی د خیبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندی پرون په سی ایم ایچ روغتون کې صبر کړه. مشال ریډیو ته د وزیر اعلی او گورنر لخوا پرون درالیګل شوی بیانونو تر مخه گورنر انجینیر شوکت الله وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د نوموړي په وجنه سخت خفګان خودلې دي. په دغه پیښه کې د دوو ځانمرګي برید کوونکو په شمول شپږ کسان وژل شوي وو. بلخوا تیر ماښام د قبایلي سیمو د دغه پیښې پر ضد په قبایلي سیمو کې نادولتي ادارو او سیاسي ګوندونو مشرانو احتجاجي مظاهره هم کړې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نهه پروس په ار کې د امریکا د سینټ د بهرنو اړیکو د کمیټې له مشر رابرټ باب مننډي سره وکتل. د ار ګویان ایم ایل فیزی پر مشال ریډیو ته ویلي دي دواړو مشرانو په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو په لارو چارو د سولې د عملي کېدو د راتلونکو انتخاباتو د افغانستان امریکا ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه خبرې وکړې. ایم ایل فیزی زیاتوي ولسمشر حامد په افغانستان کې د اداري فساد په لامیان سره اورل کې د نړیوالې ټولنې او په خاص ډول د امریکا لخوا په صحیح همکاري ټینګار هم وکړو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نهې پروس ویلي جنرل جان ایلن به ریټایرډ شي او په دې توګه به د شمالي اټلانټیک د تړون د سازمان د عمومي قومندان په دندې ونه ټاکل شي. ولسمشر اوباما په یو لیکلي بیان کې ویلي جنرل جان ایلن په افغانستان کې له 1900 کار کولو وروسته غواړي له خپلې کورنۍ سره زیات وخت تیر کړي. په دې وروستیو کې ګنګوسې خپرې شوې وې چې جنرل جان ایلن به د ناټو د عمومي قومندانې د دندې لپاره د ولسمشر اوباما وړاندیز ونه مني. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اتوار پر ورځ په دې څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ نهو هیوادونو ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نهې پر ورځ ویلي جان کیری به برطانیا، جرمني، فرانس، اټلی، ترکی، مصر، سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر ته لاړ شي او د مارچ تر شپږمې پورې به په سفر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نیولینډ بیا وایي جان کیری غواړي به په روم کې د شام د رژیم له مخالفانو او د هغو هیوادونو له استازو سره وګوري چې د بشار الاسد د مخالفو ځواکونو ملاتړ کوي. جان کیری به ترکی، مصر او د قطر مشرانو سره هم د شام په صورت حال خبرې وکړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د نهې پرس په مالی کې له اسلامي وسلوالو سره په نښته کې یو فرانسوي سرتیری وجل شوی دی. د فرانس د دفاع وزارت وایي په دغه نښته کې د شلو زیات وسلوال هم وجل شوی دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د نهې پرس ادعا وکړي چې د څلورو ماشومانو په ګډون و تنه فرانسوي د نایجیریا پولیتا نږدې د کیمیرون هیواد په شمال کې د وسلوالو لخوا تښتول شوی دي. ما معلومات ترلاسه کړي چې زموږ وطنه په کیمرون کې تختول شوی دي. دغه څلور ماشومان او درې تنه لوی کسان دي او د یوې کورنۍ غړي دي چې ترهګرو نیولې دي. موږ خبر یو چې د دغه ترهګرې ډلې مرکز په نایجیریا کې دی او زیات امکان لري چې دغه تختول شوي کسان نایجیریا ته وړل شوي دي، خو موږ به د خپلو کسانو د موندلو لپاره هر څه کوو. د ریپورټونو تر مخه مالی ته د فرانسوي ځواکونو د لیږلو وروسته په فرانسوي وګړو د بریدونو خطرې زیاتې شوې دي. وروستۍ خبر ده چې د شام د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب ښار کې د اوسېدو په یوې سیمه د میزایل د لګېدو له امله شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو لندن میشته ادارې ویلي چې په وژل شوو کې 14 ماشومان او 15 ښځې هم شامل دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ شغله مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دی. په دې خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په کوټه کې د اهل تشیع له مړو سره احتجاج پای ته ورسېدی. د اهل تشیع یو مشر په دې اړه د خپل احتجاج د پای ته رسیدو اعلان وکړ او ویل چې دا احتجاج به د کوټه په شمول په ټول پاکستان کې پای ته ورسېږي.
پورے پاکستان میں جہاں جہاں درنے تھے وہاں وہاں انشاءاللہ اس کے بارے واپس چلے جائیں گے.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي روانو بدامنیو ته په کتلو سره به په راتلونکو ټول ټاکنو کې د امنیتي ادارو څخه د مرستې غوښتنه وسی چې دا ډول رای ورکوونکي په حفاظت سره خپل رای استعمال
کړي. کوم کوم ځایونو کې د سیکیورټي حالات ټیک نه دي، بیا به په هغه باندې د سیکیورټي ادارې فوکس کوي چې هلته د الیکشن لپاره یو پر امن هوا فضا جوړ شي.
او افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د اداري فساد په لمن ځړول کې د نړیوالو ټولنې او په خاص ډول د امریکا صادقانه همکاري غوښتي. د ولسمشر ویان ایمل فزی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
دا مېته خاصه خیا ده نو هی وادونه په فاتخه دا مالی مرستې یا حمایت لوی فرکیز دي قراردادونه په توقات کې د زمينه دي تاسو بیا د دې چې دا فساد وده وږي.
په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سلام پښتونخوا د اوسنۍ خبرونې له دوت سره سم په لمړي سر کې خپل خبري اعلان ته ځو. د دې خبرې د سیمې په اړه تازه حال راټولو ورسته به تاسو ته راپورونه اورو او په روان خبرونه کې سندري هم لرو. په لمړي سر کې ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکدي. سراج زهیر سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
سراج زهیر د عوامي نېشنل ګوند د رواني میاشتې پر 14 نیټه ټول ګوندي زغونډه را بللې و چې د ترهګري مخاوني سیاو امنیت د پاره لارې چارې باندې غور وکړي وټاکي. اوس داسې راپورونه دي چې جماعت علماء اسلام د رواني میاشتې پر 28 نیټه هم یو ټول ګوندي زغونډه یا آل پارټیز کانفرنس راغواړي. په دې اړه که تازه معلومات مر سره شریک کړي چې دا اعلان چا وکړي او دوی لایح عمل څه دي او د دوی د دغه ټول ګوندې غونډې ایجنډا بچوي.
جی احمد شاہ لکه څنګه چې تاسو ویل چې د رواني میاشتې په 14مه نیټه په اسلام آباد کې عوامي نیشنل ګوند یو کانفرنس را بللې ټول ګوندیز کانفرنس چې هغه ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو په لارو چارو باندې غور کولو. اول خو به زه تاسو ته ووایم چې په دغه کانفرنس کې کله چې مونږ هم ګډون کولو مونږ هم خبرې اعلان دغلته ورغلي یو نو په دغه موقع باندې د جمعیت علما اسلام فیډل چې کوم غړی مشر دی او پخوانی وزیر اعلی دی اکرم خان دورانی هغه هم داسې یو خبر وکړل چې مونږ به هم په دې اړه باندې کانفرنس را بلالو را بلو او په دې موقع ورته اسپندیار ولی د کومک او د مرستې هم مکمل باور هم ورکو. خو تیرو ورځ د جمعیت علما اسلام فیډلي مشرانو چې کومه غونډه را بللې وه په هغې کې فیصله وکړه چې مونږ به په 28مه تاریخ باندې چې دی په 28مه فروری آل پارټیز کانفرنس را بلو. خو په دې لړ کې چې کله نن سهار زمونږ د جمعیت علما اسلام فیډلي د ویان جلیل جان سره خبرې وشولې نو هغه دې خبرې تصدیق وکړې چې او مونږ به په 28مه تاریخ غونډه را بلو چې مقصد یې هم دغه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په چارو غور کول دي. خو په دې کانفرنس کې به مهمه خبره دا چې کوم د فاټا د لوی جرګې سره کومې مشورې وشوې او یا کومې د آل پارټیز کانفرنس کې چې کومې خبرې مخې ته راغلې وې په هغې باندې مخ په وړاندې بوتللو لپاره بسله حاملي. نو په دې کې دوی ټولګودیز کانفرنس را بللی دی او په دې نو کې چې دین یو کمیټه هم جوړه شوې ده د مولانا غفور حیدری په مشرۍ کې. خو زه به تاسو ته ووایم چې په دې کې په تېره آل پارټیز کانفرنس کې خو جماعت اسلامي ګډون نه کړی دغه شانت په کې تحریک انصاف ګډون نه کړی. خو د جلجان په وینا باندې چې په دې کې منور حسن هم راځي او میاں نواز شریف په کې پخپله هم راځي اسفندیار ولی په کې او محمود خان چغزی په کې او دغه شانت پیپلز پارټي په کې هم ګډون کوي. نو دوی ډیر زیات څه ملي چې د کمې په دې کې دا وخت کوم حالات روان دي د دې د قابو کېدو لپاره دا غونډه چې دا ډېره ګټوره ثابت شي.
ډېره مننه سراج زهیر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړم.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري کچيري تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس زو کوټه په کوټه کې د اهلی تشی لمړ سره احتجاج پاتې ورسېدې. د اهلی تشی مشران وایي حکومت د دوی غشتنې ومنلې نو ځکه د کوټه په شمول په ټول پاکستان کې خپل احتجاج ختموي او مړی به نن سهار 9 بجې خاور ته سپارل پیل کړي. د کوټه پر کیرانی روډ د هزاره ټاون پالی آباد سیمه کې د تیر خالی په ورځ ځانمرګي برید شوی چې پکې 80 کسان وژل شوی ول. په دې اړه نور حال کوټه څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ہدایت کوټه ته راغلی شپږ کسیز پلاوی د اهل تشیع له مشرانو سره تر خبرو وروسته د احتجاج د ختمېدو اعلان وکړ. نه یوازې د پلاوی بلکې د اهل تشیع مشرانو هم له دوی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ورته اعلان وکړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرا د سه شنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ د دوی په غوښتنو له دوی سره په پوره تفصیل سره خبرې وکړې او د بلوچستان گورنر بیا دا مهرباني وکړه چې د دوی چې څومره هم غوښتنې وي چې جایزې وي او په حق وي هغه یې ټولې ومنلې. په دې خبري غونډه کې د اهل تشیع لخوا علامه امین شهیدی وویل د دوی شاوخوا ټولې غوښتنې ومنل سوې او په عملي توګه به د دې غوښتنو د کتو لپاره درې کسیزه ډله هم ډېر ژر جوړه شي. علامه امین شهیدی د کوټې په شمول په ټول پاکستان کې د احتجاج د ختمېدو اعلان په دې ټکو کې وکړ.
پورے پاکستان میں جہاں جہاں دھرنے تھے وہاں وہاں انشاءاللہ اس کے بعد
پٹھول پاکستان کے چیر چہ ہم احتجاج و ہم اس بہ ٹول احتجاج ختم سے اوزمج پخپل منس کے ترسلام مشورو رستبہ دمڑیو د شخولو د وقت اعلان ہم وکڑو. زدا خواست کوم چ پٹھول ملک کے چیر چہ ہم خلق د احتجاج د پار راغلی و پر امن توگبہ بیرتخ پلو کورن تلاڑ سی
واپس چلے جائیں گے.
تر دې ګډې خبري غونډې وروسته کله چې علامه امین شهیدی احتجاج کوونکو ته همدا پیغام ورکړ چې له یوې غوښتنې ماسی وه د دوی ټولې غوښتنې ومنل سوې او هغه غوښتنه چې منل سوې نه ده هغه په کوټه کې د پوز د رابللو غوښتنه ده. تر دې وروسته چې احتجاج کوونکو او د وژل سویو کسانو کورنیو دا واورېدل نو یا د احتجاج له ختمولو څخه انکار وکړ او لا هم په بیا بیا وایي تر کومه چې همدا د پوز غوښتنه هم منل سوې نه وي نه به احتجاج ختم کړي او نه به هم مړي خاورو ته وسپاري. خو بیا تر دې شاوخوا شپږ ساعته وروسته د شپې یوه بجه یو ځل بیا علامه امین شهیدی په یوه خبري غونډه کې وویل د ټولو وژل سویو کسانو کورنۍ په دې متفق دي چې له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته د احتجاج د ختمېدو اعلان سم و او هم یې په دې خبري غونډه کې زیاته کړه نن د چهارشنبې په سهار 9 بجې به وژل سوي کسان خاورو ته وسپارل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخوري د تازه راپورونو سره سم د اهل تشی یا د شیعه هزارګانو احتجاج باندې ناستې کورنیو تر اوسه پورې لا دا مړې خاورو ته نه دي سپارلې. دوی تېره ورځ اعلان کړی و د شپې پر یوه بجه هم چې دغه خاورې به دغه مړې به و خاورو ته سپاري، خو تر اوسه پورې لا مړې خاورو ته نه دي سپارل سوي. البته دوی د احتجاج ختمېدو اعلان کړی و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کوټه کې د تیرې شنبې د ورځې خونړۍ چاودنې د نور ودانیو تر څنګ یو شخصي سکول هم له منځه یووړ او د سکول شاوخوا 19 استادان او 10 زده کوونکي په دې کې ووژل شول. دا یو های سکول چې د هزاره ټاون یو شمېر نجونو او هلکانو تر لسم جماعت سبق پکې ویلي. د سکول د ودانۍ حال د مشال د سکول د ورانۍ حال د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل په دې راپور کې راکوي.
د کرانی سړک خونړۍ پېښې پترس کې ورانسوي یو شونځي یا سکول مصر او پرنسپل اسد الله هزاره هغه غړی یادوي کله چې د نورو ودانیو ترڅنګ د هغه سکول هم د چاودنې شکار سو.
جب یہ دھماکہ ہو گیا میں یہاں سے 10 منٹ پہلے یہاں سے نکل چکا تھا تو 10 منٹ
چدلتا چودہ قیدا زلد غذائے یوازی لس منٹ مخ کی وطلی او کم کار پسی لری خواتا تللی ام ز چی کم لری پروت زائتا ورسیدم ہم حالت میں دا چودنی جغ واوری دی اندازہ وکڑی چودنا سمرا زور ور او کل چی ماتا حال راغلو نو زہم ہغا گڑی بیرتا دلتا راغلم ہر سا بدل او ہر سا پبد حالو.
جب واپس آ گیا تو حالت بہت ہی خراب.
اسدالله هزاره وایي یو خواته سکول سخت په بد حال سو، بلې خواته د سکول 19 قیمتي استادان او شاوخوا 10 زده کوونکي ماشومان ووژل سو.
تباهي ته بالکل تباهي تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اس میں یقینا بہت سا
ډیرا ورانی او تباهي دلته سویدا تر ټولو لوی تاوان خو د قیمتي انسانانو لمیانځه تلل دي. خو زیات خپا پدیم چې سکول یا شونځي غوندي قیمتي سرمایه هم دورانی تر اغیز لاندې راغله. کس هم په سکول کې سهار وخت رخصتي و خو ماشام وخت زده کوونکي د امتحانونو تیاری او انګلیسي زده کړی کوي او د دغو زده کړو پر مهال د سکول قیمتي استادان او زده کوونکي ماشومان د پیښې ښکار سول او ککله د دوی عکسونه وویني نو زړه به دوی ودردېږي چې دوی څومره ګلالي ماشومانو
اندازه به نه کړی سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کی تصویریں دیکھ لیں.
په دغه موقعه د سکول یو زده کوونکی او له خونړۍ پېښې ژوندی راوتلی حیات الله حسینی بیا وویل چې خونړۍ پېښې د دوی د علم او زده کړې شوق کله هم نسی ختمولی.
تعلیم دشمن عناصر موږ نه پرېږدي چې موږ دا کوچنی خورونه دا کوچنی رکان د تعلیم زده کې او موږ چې په دا بیرته کې مطلب فخر کوو چې موږ دا خپل دا تعلیم او دا علم نه پرېږدو او په دا کې موږ خپل جد جهد کوو او په هر کوشش باندې موږ ولاړ یو. موږ یو امن پسند قوم یو ولې چې د ګرده مخلوق دنیا ته معلوم دی چې موږ تر اوس باندې کوم موږ لاس شکایت نه کړی.
د ورانسوی سکول مصر اسد الله هزاره هم دغه خبره کوي. دی وایي
بالکل نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ہمارا قوم بہت ہی حوصلہ مند ہے.
د علم سراغ با حس کل هم مړ نسی ولې چې موږ ډیر حوصلہ مند خلک یو ډیر د همت او مضبوط اعصاب او خوندان یو. د تعلیم علم او پهونی مشال با همیش بلو لوړ ساتو. د علم او کلم مینانو حوصله حس کل هم سو کموای نسی
هم ہمارے حوصلہ پس نہیں کر سکتے ہیں.
یاد دیوی د تیری شنبې ورځې د کرانی سړک په خونړۍ پېښه کې د ګڼو انساني تلفاتو ترڅنګ یو شمېر دکانونه کورونه او نوري ودانۍ لمیزه تللې او په دې کې یو ودانۍ په دې مهمه وه چې دا سکول و چېرته چې به نجونو او هلکانو تر لسم جماعته درسونه ویل.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د بلوچستان د کوټ په شار کې په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې په بیلابیلو خونړیو چاودنو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې لوی برخه له شیعه مسلک سره د اړلرونکو هزارګانو ده. که څه هم په خپله د هزارګانو لخوا د دې پیښو په ضد کلک احتجاج شوی دی، خو د پاکستان د نورو ګوندونو لخوا په دې لړ کې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړل شوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ هم په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه واورو.
په کوټه کې د جنوري د لسمې له چاودنو وروسته د فروری پر 14 نیټه یوې بلې خونړۍ چاودنې هزارګان پر دې مجبور کړي چې د احتجاج په توګه د خپل مړو له شخولو انکار وکړي. که د کوټې حالاتو ته وکتل سي، نو د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا د پیښو ته د پام وړ غبرګون نه دی ښودل سوی. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سینیټر حافظ حمدالله وای، که څه هم دوی هر وخت د داسې پیښو پر ضد ژغ پورته کړی دی، خو د هغه په وینا د ترهګرۍ مخ نیول د ګوندونو نه بلکې د پاکستان د امنیتي ادارو کار دی.
کوم بنیادی قوت چې زما پر تحفظ او پر سپورټي پیسي اخی هغه دې زمواره دي. دا څنګه ملک چې جالس کار کوي شل کال کوي دغه حال دی پکې در وسه پورې یو زمواره دې نه پیدا کیږي. ټلیفون ولا راوځي وای ما زمواري قبول کړ، څنګه څنګه سکسس کولای الله دې د تاسو سره پراتی دي. در وسه پورې یو قاتل نه گرفتار کیږي، یو مجرم ته سزا نور کول کیږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای مشر عثمان خان کاکړ هم په کوټه او ټول ملک د خراب حالاتو پړه د پاکستان پر امنیتي ادارو اچوي.
چې د جنس ادارې سرپرستی کې د سیاسي عناصرو کې سرپرستی نه کې به خو ډېر لوی نایلي کې د غورت کې د خود صحیح چاته تحفظ نور کوي. کراچۍ کې پښتون وزل کېږي، دلته د هزارګان وزل کېږي، په خیبر پښتونخوا کې پښتون وزل کېږي، په ټوله قبایلي علاقه کې منځنۍ پښتونخوا کې د پښتانه په کور کې قتلعام روان.
له عثمان خان کاکړ څخه مې وپوښتل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر هزارګانو د سو بریدونو پر ضد څه کړي دي. نو هغه راته وویل
لس تاریخ چې دا کومه واقع وسوه پر دولس تاریخ موږ ارسال کړی دي. شتدو مقبلګه د کوټه ښار پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په خاص باندې بنده شوې ده. بیا اوس پښتونخوا تاریخ واقع وسوه ده، د دوی څکم تنظیمونه وو، د دې ارسال اعلان یې وکړي. بیا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د دې ارسال مرسته ورسره کړې ده، د ارسال حمایت یې کړی دی. په تېر یوولس دولس تاریخ باندې کومه ناسته کړې وه، درنه په دې کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ شامله وه. پرون بیا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډېر سینیر کسان ډېر لوی وخت په دې وزارتخان په درنه په ناسته کې ګډون کړی دی.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای د سخت دریزو شبکه داسې کوي سوې ده چې سیاسي او مذهبي ګوندونه لویر پر ضد خبره نشي کولای.
دغه قسمه خلک کم چې دغه حادثي کوي، کاغه د لشکري جنگي په شکل کې دی، کاغه د تحریک طالبان په شکل کې دی، کاغه د القاعده د مختلفو تنظیمونو په شکل کې دی، یا د جنوبي او مرکزي پنجاب کې چې کوم فیلینګ کیمپونه د شي محمد او د لشکري تیبا په شکل کې دي، او هغه یو بل سره د هغه نتورک دومره مضبوط شوی دی. زما خیال دی چې که څوک د دې په ضد پاسون کوي، نو امکان دا دی چې هغه ته به ډېر لوی نقصان یا زیان ورسي.
له خادم حسین څخه مې وپوښتل چې اوسنیو حالاتو ته په کتو سره د سیاسي او مذهبي ګوندونو خاموشي ګټه لري او که په ډاګه خبره، نو هغه وویل
چې کله کله هم په دغه شان اجتماعي وبا یا اجتماعي افریت خاموشي اختیار کړی شي، خصوصا د هغه خلکو نه چې هغه د هغې اواز رسي او د هغې اواز د هغه افریت یا د هغه بلا په ضد مؤثر ثابتېدای شي. نو هغه ځای کې تاریخي اصول او فطري اصول د خدمت اصول دا دي چې هغه ځای کې بیا نسلونه هم تباه شوي دي، سماج هم تباه شوی، ریاست هم تباه شوی، او هغه ګوندونه ورسره تباه شوي دي.
دا یادونه ورده چې د یو شمیر ګوندونو ترڅنګ د سیاسي چارو کارپوهان هم د سخت دریځي ترشا د پاکستان د امنیتي او جاسوسي ادارو لاس بولي، خو هغوی دا نه مني.
بوریوال کاکړو چې په کوټه او پتیره په پاکستان کې هم د وژل شوو کسانو په اړه د سیاسي ګوندونو د دریس پاکل تاسو ته راپور اوروي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې د تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې د تیر ګل په ورځ د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر په ځانمرګي برید کې خواوشانه کسان وژل شوی وو او ډېر لس پکې ژوبل وو. دغه برید په ځتیر ماښام د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د قبایلی سیمو نادولتي ادارو او د سیاسي ګوندونو مشرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه او دغه پېښه په سخت ټکو کې وغندل. د مظاهرو ګډونوالو له مشال رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
مونگ پخپل خورا مونگ پخپل خورا دہشتگردی دہشتگردی
زمانوں منظور افریدید او ٹرائبل این جی او کنسورشم جنسیکٹریم کما پیخه چې په خیبر هاوس کې شوې ده. مونږ د فټا سیول سوسایټي په شدیدو الفاظو کې مونږه د غی غندنه کوو او کم کسان چې د لیویز یا د قصدار یا عام خلکو په دغه کې شهیدان شوې دي د غو خاندان سره مونږه مرضی کوو او مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې په فټا کې کم جنگ روان دی د غی لپاره د کوټل اقدامات چت کی چې باقی د نورې وینې نه بهږي. مونگا دلتا د فاٹا سیول سوسائٹی او سیاسی ملگری راغون شولو مونگ التا لڑلو د گلونو هارونم پیش کر چکم زی کی دا واقعہ شوی دا او شمم بلے کڑے او التم اجتماعی دعا وکڑلا.
زما زر علی نوم دے او چیئرمین ام د ٹرائبل این جی اوس کنسورشیم. د انسانانو وجل بدمنی پیدا کول یا د ترکه مخنیول دا خو ډیره بد خبره دا چې کوم پیخه شوی دا د پولیټیکل ایجنٹ د خیبر په افس کې سیاسی جماعتونو دغلتا یو جرګه وا چې پولیټیکل ایجنټ سره په فاټا کې پر روانو سیاسي حالو زلو باندې خبرې اترې کولې. خو کومو کسانو چې دی بچک نو نن موږ راغلی او غیت مونږه خراج تحسین پېښ کوو. مونږ په خپل ځمکه باندې خپل وطن کې امن غواړو.
عبدالواحد افریدی د عوامي نیشنل پارټي خیبر ایجنسی جنرل سیکرټری. پروگرام خو د ټول فاټا سیول سوسایټي سومره چې غیر دولتي تنظیمونه دی هغه او سره د سیاسي تنظیمونو نو مونږ خو چې سومره په سختو ټکو کې د دې دهشتګردۍ غندنه کولای شو هغه غندنه کوو او مونږ خو پرم نه خلک یو دغه احتجاج زمونږ په دوس کار دی. خو اخیره کې به مونږ دله مجبوری ګو چې دا احتجاج به نور سختو نور به سختو او دومره په سخت کې سره به د خپل غږ دنیا ته رسول غواړو چې نور دا زمونږ د بیګنا خلکو وینه توې دله بند شي. او دا کومه واقعیا چې شوی دا نو دا د ټوله خیبر جنسي سیاسي تنظیمونو اجلاس ودلته د راتلون کې انتخاباتو کې د ضابطه اخلاق جوړولو لپاره زمونږ انتظامی سره اجلاس او ټول سیاسي تنظیمونو ممبران دلته ناستو او مونږ خدا غنو چې د حمله د ټوله خبر ایجنسی په سیاسي قیادت باندې وا. خو هغه زمونږ د خبر ایجنسی خاصدار فورچ دی علیوی فورچ دی هغه ډیره په ځوان مردۍ سره او ډیره په میړانه سره دغه حمله شنډه کړه. خو بیا هم چې هغه کم ځانی نقصان شو زمونږ لیوی والا او خاصدارونه شهیدان شو هغه د کورنۍ سره غمرازی ښکارا کوو او حکومت نه مطالبه کوو چې په هر سخت نه سخت قدم دی اوچت کی چې نور د قبایل بیګنا قبایلو د وینې توې دله بند شي.
زمو شغله مشال رادیو خاوري اف پی خبري اژانس لیکي چین غواړي د بلوچستان د گوادر تجارتي منسوبې د سرته در رسول لپاره کار وکړي چې په دغه منسوبې سره به د دواړو هیوادونو لپاره د تجارت او اقتصاد شکولو نوې دروازې پرانستل شي. دغه راپور مهمه برخه به لفرخنده وزیر څخه واورو.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د جنوري په 10مه نیټه د پاکستان حکومت گوادر بندرګه او د دې د ناکام منسوبې ټیکا د سنگاپور د یوې کمپنۍ نه د چین یوې ریاستي کمپنۍ ته ورکړه. د پاکستان حکومت غواړي د دغه تجارتي معاهدې نه ګټه پورته کړي. دغه به یو خوا چین د بحیر عرب سره یو ځای کړي او بل خوا به د هرمز سره چې د ټول جهان د تیلو د تجارت یوه په ټولو لویه لار کې راځي او بل خوا به د شهر کراکورم سره وتړي. سیرونکو دا هم وایي له دغه تجارتي منسوبې سره چین د افریقایي هیوادونو نه د ګیس په درآمدولو او د منځني ختیځ هیوادونو سره نږدې کیږي او دا شان به گوادر د یو لوی زنجیر په توګه کار کوي چې دغه ټول ملکونه به د یو بل سره وتړي. چین د دغه منسوبې د جوړولو 15% برخه چې 250 میلیونه ډالر ده پاکستان ته ورکړي. خو په 2005 کال کې د هغه وخت پوځي ولسمشر مشر پرویز مشرف نه غوښتل چې دغه منصوبه د واشنگتن د اعتراضاتو له وجې چین ته ورکړي، نو ځکه یې د سنگاپور یوې کمپنۍ ته د څلوېښتو کالو په ټیکه ورکړه. بلخوا هند هم د دغه منصوبې چین ته په ورکولو ځینې اعتراضات لري. چین په نیپال کې د تربت سرحدي سیمې سره هم یوه بندرګاه جوړوي چې دغه د نورو پنځو بندرونو سره نږدې راځي، او دا شان د دغه ټولې سیمې به د یو بل سره تجارتي اړیکې نورې هم زیاتې شي. چین په برما کې هم د یو بندر په جوړولو کې مهم رول لوبوي، او ورسره د تیلو او ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار هم کوي چې دغې سره به د افریقې او منځني ختیځ نه ګیس او تیل چین ته په رسد کې اسانتیا ترلاسه شي. ای پی لیکي د چین او پاکستان حکومتونه په یو بل باور کوي، او ځکه کېدای شي د گوادر دغه منصوبه په کامیابۍ سره سرته ورسیږي. په اسلام آباد کې د کامی دفاعي پوهنتون یو استاد همایون خان وایي پاکستان غواړي د چین سره سمندري اړیکې هم جوړې کړي، او د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونه د یو بل سره مرستې وکړي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري واخه د سهار 9:30 بجې سوې. انیس اجمل به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په کوټه کې د اهلي تشی لمړو سره احتجاج پرون پای ته ورسېدو. د اهلي تشی مشران وایي حکومت د دوی خوشا ټولې غوښتنې منلې، او نن به دوی خپل مړی خاورو ته وسپاري. په پیښور کې د خیبر هاوس د ګل دروازې په برید کې جوبل شوی د خیبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندی پرون په سی ایم ایچ روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نه پرس په ار کې د امریکا د سینټ د بهرنو اړیکو د کمیټې له مشر رابرټ باب مینینډز سره وکتل، او د دواړو مشرانو په افغانستان کې د اداري فساد له منځه وړلو په لارو چارو، د سولې د عملي کېدو، د راتلونکو انتخاباتو، او د افغانستان امریکا ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نهي پرز ویلي جنرال جان ایلن په ریټایر شي، او په دې توګه به د شمالي اټلانټیک د تړون د سازمان د عمومي کمانډان په دندې ونټاکل شي، او جان ایلن په افغانستان کې له 19 میاشتو کار کولو وروسته غواړي له خپلې کورنۍ سره زیات وخت تیر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د اتوار پر ورځ په دې څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ نوو هیوادونو ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. او د شام د حکومت ضد فعالان وایي چې 13 ورځ په حلب ښار کې د اوسېدو په یوې سیمې د میزایل د لګېدو له امله شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې انیسا اجمل وړاندې کوي. او سوارسې دلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، راځي چې ورته ورسو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کوئټه کې د هدفي اپریشنونو حکم ورکړی دی، او د سره د بلوچستان د پولیسو مشر هم بدل کړی دی. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم استخباراتي ادارونه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته دي چې د ماکی لپاره څنګه دومره ډیر بارود د پیښې ځای ته ورسېد. همدا سوال سپریم کورټ هم کړی دی، او د کوئټه سره د پېښور او خیبر پښتونخوا اولس هم کوي. ادارې مخکې لیکي چې د دفاع او جنگ دواړو لپاره منصوبه بندي ډېر اهمیت لري، نو دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې د سیکیورټی پلان جاج واخستې شي، او په دې کې چې څه کمزوریانې دي پاغې د کابو موندلې شي، او دا سیکیورټی پلان دی ولسمل جوړ کړی شي چې عام ولس د انتظاماتو ته د قدر په نظر وګوري. ادارې اخیره کې لیکي چې د مقصد لپاره سیکیورټی ادارو او پالیسی جوړونکو له پکار ده چې په خپلو فیصلو کې د عام ولس نمائنده، تاجران، ترانسپورټران او تعلیمي ادارو مشران او د سره سرکاري ملازمین د په اعتماد کې واخستې شي، او دا غیر وړاندیزونو ته دې اهمیت ورکړی شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې ټول ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن، انتخابی قانون او نور اصلاحاتو لپاره د مهم سفارشونو منظوري ورکړې ده. ادارې لیکي چې الیکشن کمیشن دا ډېر ښه تجویز و چې یو امیدوار پوره کتنه دې وکړی شي، او که هغه څه قسمه درغلو کې ککړ وي چې انتخاباتو کې برخه اخستو ته پرې نږدي. خو اوس په ټول ټاکنو کې ډېر لږ وخت پاتې دی، نو خصوصي کمیټې د یوې میاشتې په ځای 14 ورځو منظوري ورکړې ده. ادارې لیکي چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه، کارپوهان او اولس د اول ورځې دا خبره کوي چې پاکي او رڼي ټول ټاکنو کول لپاره ضروری ده چې الیکشن کمیشن با اختیار جوړ کړی شي. اداري خیر کې لیکي چې بنیادی خبره دا ده چې الیکشن کمیشن د آئین دننه په مقرره موده کې ټول ټاکنې وکړي او چې تر څو ممکنه وي د امیدوارانو د کاغذونو د په صحیح توګه کره کتنه وکړي چې خو امیدواران مخې ته راشي او د اولس د فائدې لپاره کار وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې د ترهګرۍ ښکار د پاکستان اولس لپاره د خوشحالۍ زیری هغه وخت ملاو شو چې کله د گوادر بندرګاه انتظام چین ته ورکړی شو. اداره لیکي چې گوادر بندرګاه د بلوچستان اولس لپاره د روزګار ترقی او خوشحالۍ زیری هغه وخت جوړېدی شي چې کله په دې منصوبه کې بلوچستان مقامي اولس ته په ترجیحي بنیادونو روزګار ورکړی شي چې نه صرف بلوچستان کې بیروزګاري ختمه شي بلکې د دشمنانو سازشونه هم ناکامه شي. اداره وړاندې لیکي چې که حکومت د ښه نیت نه د بلوچستان د حقوقو لپاره کار کوي نو هیڅ وجه نه ده چې د اولس قسمت به بدل شي او د بلوچستان اولس د ملک په ترقۍ کې به د خپل حصي کردار به ولوبوي. نو بیا په دې کې هیڅ شک نشته چې د گوادر بندرګاه به د پاکستان په ترقۍ کې ګټوره ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په ریپورت کې راغلی دی چې په کوټه کې د سبزی په مارکیټ کې بمی چاودنه شوې چې لشکر جنگوي له سره بشري حقونه نه مني او نه یې خیال ساتي. اداره وایي ضروري ده چې د پاکستان امنیتي چارواکو څخه تپوس وکړل شي چې دوی خپل ولس او په خاص توګه د کوټې د هزارګانو په خوندیتوب کې ولې ناکام دي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي وخت راغلی چې امریکا په دې پوه سي چې دوی په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لړ کې د منځګړیتوب رول په خپله نه سرسره کولای بلکې ممکن ده چې جرمني او ناروی دغه کار ترسره کړي. د دوه مقالو غټی کې به له اصرار له مومن څخه واورو.
د بخښنې نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي ریپورت کې راغلي دي د رواني میاشتې په 19 نیټه د بلوچستان په کوټه کې د سبزی په یو مارکیټ کې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسانو وجل چې زیاتره پکې شیګان وو. د بخښنې نړیوالې ادارې د ایشیا پیسیفیک مرستیال مشر وایي دا قسم بریدونه ښایي لشکر جنگوي له سره بشري حقونه نه مني او نه یې خیال ساتي. نوموړی زیاتوي دا د پاکستاني چارواکو ناکامي هم په ډاګه کوي او ډیره د حیرانتیا وړ خبره ده چې تر اوسه پورې یې د بریدونو تر شا ذمهوار کسان د قانون منګولو ته نه دي راوستلي. د بخښنې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ورکړي چې تېر کال د جنوري میاشتې حصې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پر شیګانو یو نوی بریدونه شوې دي چې پکې 1500 کسان وژل شوې دي. یادې ادارې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په هنګامي بنیادونو خپلواک او بې طرفه تحقیقات وکړي چې دا رنګ معلومه کړي ولسی او پوځي چارواکي د دا قسمه بریدونو په مخنیوي کې ولې ناکام دي. د بشري حقوقو مرستیال مشر وایي ضروری ده چې د پاکستان له امنیتي چارواکو څخه تپوس وکړل شي چې دوی د خپل اولس او په خاص توګه د کوټې د هزاره ټولنې په امنیت ساتلو کې ولې ناکام دي. بلخوا فاینانشل ټایمز لیکي وخت راغلی دی چې امریکا پر دې پوه شي چې دوی په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو کې په خپل د منځګړیتوب رول نشي ترسره کولای. دا نشي کېدی چې امریکا په افغانستان کې د شپې پر مهال چاپو کې او پاکستان کې د ډرون بریدونو په وسیله طالبان وژني او بلخوا بیا غواړي چې د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کېږدي. ښکاري داسې چې دا قسمه منځګړیتوب کردار ترسره کولو لپاره به د ملګرو ملتونو اداره خوي ځکه چې په 1983 کال کې هم له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ویستلو لپاره ملګرو ملتونو دغه رول لوبولې وو. خدا ده چې ملګرو ملتونو په دې لړ کې کومه با اختیاره څنګه نه ده جوړه کړې او دا رنګ په شام کې د منځګړیتوب کردار ترسره کولو لپاره یې هم پخوانی چارواکي ټاکلې دي. اوس مهال دوه هیوادونه دي جرمني او ناروې. ممکن ده چې دوی دغه کار ترسره کړي ځکه چې دا دواړه هیوادونه په دې پوه دي چې په افغانستان کې د سولې خبرې دوی د خپل ځان لپاره نه بلکې د دوی د ملګري هیواد امریکا، افغانستان او پاکستان په ګټه دي.
اسرارالله مومندو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. په پاکستان کې انتخابات ته 2 میاشتې پاتې دي. د دې هیواد انتخابات کمیشن وایي روانو بدامنیو ته په کتنې سره له امنیتي ادارو مرسته غوښتې او د رایې ورکوونکو حفاظت به یقیني کوي. څېړونکي وایي که د انتخابات پر مهال بدامنی پیدا کیږي نو دا به تر ټولو ډیر تاوان پښتنو ملتپاله ګوندونو او پښتنو سیاستوالو ته ورسوي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي 2 میاشتې وروسته کېدونکو ټول ټاکنو کې بعد د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ په ځینو ځایونو کې پوځ هم د رایه اچونکو د امنیت ساتلو ذمهواري پر غاړه لري. د دې کمیشن یو مشر غړی اډیشنل سیکریټری افضل خان مشال لړوی ته وویل دوی له امنیتي ادارو غوښتي چې د 8 کروڑ رایو ورکوونکو د حفاظت لپاره باید پوره ګامونه پورته کړي.
کوم نه کې مونږ ته فورج ضرورت دی هغه کې به فورج پولیس ضرورت ان شاء اللہ ڈیوٹی آنے لگو کم کم زون کے سیکورٹی حالات ٹکنے ان شاء اللہ سیکورٹی ادارے فوکس کئی الیکشن دے پارا یو پور امن ہلا فضا جوڑے سی چکم رے کے خلق احساس تحفظ سر دے خپل ووٹ استعمال کولے سی ان شاء اللہ.
تیر میاشت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په کراچۍ کې د خپل غړو د امنیت ساتلو لپاره د رینجرز ځواکونو غوښتنه کړې وه. د پاکستان په پارلیمنت کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي ځینې قوتونه داسې شته چې غواړي انتخابات په خپل وخت ونه شي. د هغې په وینا دوی د انتخاباتو کمیشن سره په ملاقاتونو کې د رای ورکوونکو او سیاسي امیدوارانو خوندي ساتلو لپاره ځینې وړاندیزونه کړي.
مخ کے نا لکه الیکشن کمیشن سر ہم چکم زم خبر ہے اس وفات شاد چوی دی سرچن زینو کی ایک چلکا اگر دا نورت وزیرستان دے آلتا خوچ سو پوری دا صفائی نی شوی نو دیر اگران دا خلکو تا جائی خپل آغای خو یرغمال دی نو که آلتا کی آغا سو خبر رازی نو آغای با دا خفل دے حق نا محروم کی گی دا دے چن چرتا اس باجور کی کی دے شی مومنڈو کے دے سی نال تو ضرور تھی چوشی ہوں کھول سے ٹول زی ان کے دوشی اوشی دا دے ریاست ذمہ واری دا کہ ہر سکے ہو الیکشنز ڈیلے کول ہی چرتا نے دی پکار.
د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي کله د انتخاباتو په محل پوره امنیت ونه ساتل شي نو ډېر نقصان به پښتنو ته رسی.
نقصان برسی دمرا آزادی نشتا دا کیمپیننگ کولو دا پارا او دا غی مخالفین خکلاو آزاد کیمپیننگ بکئی خو زما نظر دادے چھے الیکشن ٹائم باندھی ہوشی جمہوری چکم ٹرانزیشن دے آغا طریقہ باندھے آئینی طریقہ باندھی ہوشی جمہوری قوتوں حالانکہ پنخہ باندھی دی اگر ٹول دا غواری چھے الیکشن پر ٹائم باندھی ہوشی
د انتخاباتو په محل امنیتی اندېښنی په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د روسيو کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي او خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر بلور ترڅنګ نور ګڼ پښتانه سیاستوال هم وژلي دي.
بشیر ګواښ شو چې په پاکستان کې د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه د انتخاباتو د کمیشن د هغه اعلان په اړه تاسو راپور اوروي چې ویل سوي وه په انتخاباتو کې به امنیتی ادارو مرسته غواړي. اوس د بختیار خټک په ژغ کې سندر اورو د غوړسته به نو راپور نوم تاسو ته واورو.
ترے او تو بال جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بال ترے او تو بال جنگا تو بال جنگا ترے او تو بال جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بال لتوري او توبه لجنگا توبه لجنگا تکور کی پورا کی جوڑ دی بزد مو بیالوی سازش روان دے پیارا تکور کی پورا کی جوڑ دی بزد مو بیالوی سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا تو بل جنگا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے مکا زمونگا اسمان زمونگے دوران زمونگا روخان زمونگے سپینول غواڑی سرنا لزنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا
دا بختیار خټک په ژغ کې مو سندر اوریده روانه میاشت کې د افغان علماو یوې ډلې پاکستان ته په دې مخه سفر کړی و چې د پاکستاني علماو سره وویني او په کابل کې د سولې او امن لپاره یو ګډه غونډه جوړه کړي، خو اوس پاکستاني علماو په دغه غونډه کې له ګډون څخه انکار کړی دی. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
د پاکستان د کراچۍ ښار د یوې مذهبي مدرسې محتمم او د علماو د یوې ډلې مجلس صوت الاسلام مشر مفتي ابو هريره محي الدين د افغانستان د سولې عالي شورا ته په یو استول شوي خط کې ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد کومې خبرې کیږي، د دې له وجې دوی په کابل کې د پاکستان او افغانستان د عالمانو د مجوزه ګډې غونډې نه بایکاټ کوي. د ښاغلي محي الدين نه مې وپوښتل چې هغه کومې خبرې دي چې له وجې دوی په بایکاټ کولو مجبوره کړې دي.
اوس وقت
یہ افغانستان یو پلاوی پاکستان ته راغلی و، نو هغه وخت یو لازنامه شو چې دغه د علماو کانفرنس به بی طرف وي، نه به د چا په ضد وي او نه به د چا په حمایت کې وي، بلکې دا کانفرنس به د امن سولې او د زغم په اړه وي. هم په دې ایجنډا خبره او تفاهم شوی و، خو اوس داسې خبرې کیږي چې دا کانفرنس به د کرزی د حکومت د حمایت لپاره کارول کیږي. نو ځکه ما اوس دا خط لیکلی دی، که دا کانفرنس د چا حمایت او یا مخالفت کې نه وي نو بیا به پکې مونږ په بشپړه توګه ګډون کوو.
مفتی ابو هريره دیا تکړه چې د دوی اداره مجلس صوت الاسلام د 1500 ځوانانو عالمانو یو ډله ده. چې کله مو د افغانستان د علما د شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد نه د مفتی ابو هريره د خط او د هغه دغه اعتراض چې ګوند دغه مجوزه کانفرنس به د کرزی حکومت په حمایت او د طالبانو پر ضد کارول کیږي و پختل، نو هغه وویل
پریس کانفرنس وشو چې پخپل ابو هريره صاحب نکات ده چې په هغې باندې توافق شوی او هغه ابو هريره صاحب هلته اعلان کړ په پریس کانفرنس کې عیني اومغه نکات په افغانستان کې د علماو او د سولې د شورا د طرف نه هم میډیا ته ورکړی شو چې په هغې کې دا و چې کانفرنس به په کابل کې کیږي کې د مارچ په میاشت کې به کیږي، 2500 علما به د دې طرف وي، 2500 د هغې طرف وي، طالبانو ته به پکې هم دعوت ورکول کیږي، په دې کې به میډیا هم وي او په دې کې به دا د چا په حمایت کې او د بل چا په خلاف به پتوه نه ورکول کیږي.
مولوی شهادت شاهد دا هم ویل چې دوی به خپلې هڅې جاری ساتي او په دې لړ کې چې کومې غلط فهمې دي د هغې د منډه وړلو به هم هڅه کوي. روانه میاشت کې د افغانستان د علماو یوې ډلې پاکستان ته په دې مخه سفر کړی و چې په کابل کې د سولې او تفاهم لپاره یوه ګډه غونډه برابره کړي.
مجید بابر و چې په افغانستان کې د علماو لخوا د سولې په کانفرنس کې د پاکستانی علماو د ګډون نه کولو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په ارک د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې لمشر رابرټ باب منندس سره وکتل. په افغانستان کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په لارو چارو ستراتیژیکي همکاري او د سولې د عملیې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، ولسمشر کرزی په افغانستان کې د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د نړیوالې ټولنې او په خاص ډول د امریکا صادقانه همکاري وغوښته. په دې اړه به د جاناکال کوزی راپور واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د صنعت د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ باب منندز د سې شنبې په ورځ د کابل په ارک کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون، د سولې د عملی، د اداري فساد پر ضد د مبارزې او انتخاباتو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې. جمهور رئیس حامد کرزی له ښاغلي منندز سره په کتنه کې وویل، متحده ایالات باید د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو او د هغوی خپلوانو ته ستر قراردادونه ورنکړي او دای په هیواد کې د فساد اصلي منبع وبلله. جمهور رئیس کرزی دا هم وویل چې نړیواله ټولنه او په خاص ډول متحده ایالات باید په افغانستان کې د اداري فساد په له منځه وړلو کې له افغان حکومت سره صادقانه مرسته او همکاري وکړي. څو موده مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان ایلن ویلي و چې د افغانستان د پارلمان یو وکیل په تیرو لسو کلونو کې له امریکا څخه ستر قراردادونه ترلاسه کړي، خو له دې پیسو څخه یې له وسلوالو مخالفانو سره مالي مرستې کړي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس او جمهور رئیس حامد کرزی د کتنې په اړه ازادي راډیو ته ویل،
دغه قراردادونه جمهور رئیس حامد کرزی په دې ملاقات کې د فساد یو لوی منبع وبلله او د امریکا د حکومت څخه او د لیر څنګه نړیوال ټولنې څخه د نور هیوادونه هم دي، غربي هیوادونه دي چې ځینې دولتي مسؤلینو ته او لوی خپلوان ته قراردادونه ورکوي ته چې لس کال کې ورکړي دي، اړتیا ډېره ضرورت ده او جمهور رئیس په دې باندې تاکید وکړي چې دوی باید نور دغه قراردادونه دوی ته ورنکړي. دا چې دوی څه همکاري کولی شي، د دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مخکې هم په وارو وارو دغه غوښتنه په کدي ډول هم دوی ته رسولې ده، چې متاسفانه دغه موضوع ته تر اوسه پورې پاملرنه نه ده.
نړیواله ټولنه دا استدلال هم کوي چې افغان حکومت تر اوسه پوره کاري او اداري ظرفیت نه لري او د سترو پروژو یا قراردادونو د سمبالښت او عملي کولو توان نه لري. په دې اړه مو د ښاغلي فیضی نظر وپوښته. د په ځواب کې ویل،
خبر دلته دا نه ده چې دغه قرارداد چا ته ورکول شي، موږ دا نه وایو چې دې قرارداد حکومت ته ورکړي. دا قرارداد دوی په داوطلبۍ کې هڅه وکولی شي، خو یوازې او یوازې دا قراردادونه باید دوی دولتي مسؤولینو ته او دوی خپلوانو ته ورنکړي، ځکه چې ډېر دغسې موارد د هېواد په کچه موجود دي چې هغه دولتي مسؤولین چې یا خپله یا خپلوانو ورونو یې اکاګانو یې دوی ته نږدې کسانو یې دا قراردادونه ترلاسه کړي دي، دوی د خپل د دغه سیاسي موقف سره یا دفاعي او د دغو پیسو سره استفادې او د امریکا له خوا څخه یا د نورو هېوادونو له خوا څخه دغه مالي مرستې یا حمایت چې دوی سره کېږي د دې قراردادونو په چوکاټ کې دوی زمینه دې ته ایجادوي چې دغه فساد وده وکړي.
د جمهور رئیس په لامی کې ویل شوی چې جمهور رئیس کرزی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې د سولې په عملی کې د پاکستان، متحده ایالاتو او نورو هیوادونو په صادقانه همکاري ټینګار وکړ. جمهور رئیس کرزی د غرض ویل، حکومت په افغانستان کې د جمهور رئیس لپاره د آزادو، شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ژمن دی.
جناکال کوزی وو چې د ولسمشر حامد کرزی د هغه بیان په اړه تاسو ته راپور اوروي چې نوموړي پکې ویلی و د اداري فساد په لمنځه وړلو کې نړیواله ټولنه او په خاص ډول د امریکا صادقانه همکاري ضروری ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر حامد کرزی نوی فرمان به په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړه باندې کومه منفي اغیزه ونه کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی حکم صادر کړ چې لمخي افغان امنیتي ځواکونه نسی کولای د خلکو د استوګنې په سیمو کې په پوځي عملیاتو کې له نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغواړي، خو یو شمېر کتونکو او سیاسي ډلې فکر کوي چې دا حکم به افغان ځواکونه په پوځي عملیاتو کې له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړي له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمهور رئیس حامد کرزی نوی فرمان به چې د هستوګنې په ځایونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري بندیز لګولی د جګړې پر فضا کومه منفي اغیزه ونه کړي. د دفاع د وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین پراخ امکانات نه لري، نو ځکه په جګړې کې هوایي ځواک ته دومره اړتیا نه لیدل کیږي.
لکه څنګه چې خبر یاست، د ملي دفاع وزارت د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په توګه د جمهور رئیس له حکم له ملاتړ کړی دی. هغه ډول جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، هوایي ملاتړ ته دومره اړتیا پکې نشته. او مونږ تصور کوو چې د جګړې پر فضا به کومه منفي اغیز ونه کړي. د افغانستان جګړه دا رنګ ده چې هوایی ځواک ته پکې ډېره کم اړتیا پیښیږي او ښایي هیڅ اړتیا ورته نه وي، ځکه چې مقابل لوری دومره پراخ امکانات نه لري.
افغان چارواکي هیله مندي چې د جمهور رئیس حامد کرزي دغه نوی حکم به په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي، په دې حکم کې ښاغلي کرزي امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د خلکو د هستوګنې په سیمو کې دي په پوځي عملیاتو کې په هیڅ عنوان له بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته نه غواړي. د چارو د ادارې د څارنې او ارزونې د څانګې رئیس احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې په دې حکم کې د یادونه هم شوې چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې عملیاتو د بندېدو په اړه له شوې موافقې سره سره نړیوالو ځواکونو سرغړونې کړې دي.
په حکم کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تیرو هلو ځلو یادونه شوې چې په نتیجه کې د افغانستان د دولت او د ایساف ځواکونو د عمومي قوماندانۍ ترمنځ د شپې د عملیاتو د بندېدو موافقه لیک لاسلیک شو، خو له دې سره سره د هستوګنې په سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ډېرې زیاتې سرغړونې لیدل کېږي.
جمهور رئیس حامد کرزي دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې لس ملکي کسان ووژل شول. دغه حکم په داسال کې ورکول کېږي چې د افغانستان هوایي ځواک او تجهیزات په نشت حساب دي. خود ښاغلی کرزی دغه حکم د یو شمیر کارپوهانو د سیاسي ډلو له انتقادونو سره هم مخ شوې دي. ځینې کتونکي وایي چې افغان ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته نه غواړي، نو د افغان ځواکونو مرګ ژوبله به زیاته شي. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود څو ورځې مخکې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه په کلو کې د طالبان واکمني په رسمیت پیژندل دي. خو د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د جمهور رئیس له حکم څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې مشنری والز وکونه وای چې د جمهور رئیس امر به عملی کړي. د دې ځواکونو مسولینو ډاډ څرګند کړي چې د دوی له هوایي ملاتړ پرته به هم افغان ځواکونه خپل پوځي عملیات پر مخ بوتلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبیر رسیدلې دي. اوس به سندره واورو. د سندره وروسته به د مشال رادیو نوري پاتې 8 ساعت خبرونه دوام لري. هغه پاتې دي زمر سره اوسي.
شوم یوازې پن مزاد زندګی لړل اوس کې لیک سکوم چې ستر نه ډولې لړل پات شوم یوازې پن مزاد زندګی لړل اوس کې لیک سکوم چې ستر نه ډولې لړل سجدا بولے مڑ
شما پاتے حق سارا نفرت لڑا اس کے لیے کس کو جس کا رین ڈولے لڑا اس کے لیے کس کو جس کا رین ڈولے لڑا